اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. په دې اونۍ کې مو درته د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او د پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال خان عبدالغفار خان په اړه معلومات راوړي. غفار خان 121 کاله پخوا په 1390 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې زیږیدلی دی. د هغه د پلار نوم بارم خان و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفې په کارول سره په هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار په خاطر یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. د باچا خان لمسی او په اوس وخت کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خپل بابا په هکله لنډه موده وړاندې مشال ریډیو ته څه داسې ویلي وو.
لیډران خو ډیر پیدا کیږي، خو زما خیال چې د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ چې د چا دونه لرې نظر لګېده چې دا دې نن د هغه د سیاست نه 50 کاله وشو چې هغه سیاست شروع کړو، نن ټول دنیا ما هغه ځای له راغلی ده په کوم ځای باندې چې باچا خان بابا هغه وخت ولاړو. په هغه زمانه کې په 1928 او 1940 او 1950 کې یو لک رضاکار تیارول د عدم تشدد دپاره. نن بس حکیمان تیر کې چې چرته په دې دا دونه آبادۍ کې که چا 15,000 هم را پیدا کړو زما خیال چې دا به یو معجزه.
غفار خان چې په باچا خان او فخری افغان هم شهرت لري، په 1940 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نامه ټولنه جوړه کړه، خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه بدله کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیس هم ویل کېدل. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي نورالحبیب نثار وایي دا د هغه وخت ضرورت و چې باچا خان د عدم تشدد فلسفه خپله کړه. نوموړی د خدایي خدمتګار د تحریک د جوړېدو په اړه وایي
هغه وخت چې پاچا خان د عدم تشدد پالیسۍ د دغه سي یو حرکت شروع کوله او بنیادی کې خود دغه وخت کې د پښتنو حالت لکه نانن چې دی هغه وخت تر دې هم خراب و. همدغه سي لکه لا اوس پریشانه دی، متشدد دی، خورور و. د دن وړاندې دلته افغانستان کې هم حالت ښه نه و، خصوصا د ممنزو سدوزو ترمنځ د دې کورنیو ترمنځ چې کومې شخړې روانې وې، د اعتدار جنګ چې و، دې سره پښتانه داسې خواره واره هم د فکر لحاظ هم په فزیکي لحاظ باندې مات ګوټ شوي وو، په معاشي لحاظ اقتصادي لحاظ هم حالت ډېر خراب و. هلته په هندوستان کې هم اوضاع او حالت خصوصا د پښتنو لپاره ډېر خراب و. مجموع کې هغه بری صاحب چې یا کوچنی و چې ورته وایي هغې کې نارامۍ وي، پریشانۍ وي، عموما مسلمانان خصوصا پښتانه دغسې یو حالت کې. نو پاچا خان داسې یو ضرورت احساس کړي چې هم پښتانه ژوبل نه شي او هم په دوی کې تشکیلات او تشکیل او تنظیم رامنځته کړي. نو زه فکر کوم چې د عدم تشدد پالیسی وضع کول یا داسې یو سیاست وضع کول د پاچا خان مرحوم له خوا نه، دا د هغه وخت د پښتنو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حالت په تناظر کې شدیدي او دا یو سنجیده کار. برطانوي هند کمپنۍ چې راغلی وه په هند کې دېره وه، ابتدا کې د بزنس او د سوداګرۍ او تجارت انوال کړی وو، په دې نوم راغلي وو. وروسته همدلته ولیدل شول چې حکمرانان شول، د دې ځای حاکمیت یې لاس کې واخیسته. دوی خصوصا پښتانه چې یو څه غاوره قوم دی، او مطلب رښتیا هم داسې چې کله د ازادۍ خبره راځي، د خپلواکۍ خبره راځي، نو جنګیالی قوم دی. دا نو دې خبرو باندې انګریزان په بل هر چا ډېر ښه پوهېدل، او هماغه وجه وه چې پښتانه یې متشدد خواره واره کړل. هماغه وخت یې تقریبا دوی مات کړل په جنوبی پختونخوا په شمالي پختونخوا په شکل کې په افغانستان کې پښتانه او همداسې یعنی افغانستان یاسم ټوټه ټوټه کې او همداسې آزاد قبایل چې ورته وایي د آزاده سیمه د پښتنو وزیرستان دا هغه نو دومره چې یو قوم سره په سوونو کاله د برطانوي هند د حکومت یا خپل د انګلیسانو لخوا نه کوم سیاست شوی و کوم عمل شوی و د هغې نه راوروسته د پاچا خان هلې ځلې په خپل ځای موږ ته د احترام وړ دي د قابل قدر دي او د نهایت خپل کوشش وکړي فرض کړه د پاچا خان د عدم تشدد دغه پالیسي او دغه سیاست او دغه د خودیسو منظارو غورځنګ و تحریک نه وي نو شاید د پښتنو حالت به اوس تر دې هم ډېر زیات خراب وي جوړونکی او د پریشانۍ نه ډک وي په شعوري توګه دا هڅه وشوله یعنی هغه د افغاني نشنلزم یا هیواد پالنې کومه روحیه یا د ملت پالنې د پښتون ملت پالنې کومه روحیه چې وه دا د یو مکتب په شکل کې دې وخت ښه ژوندی شوه ښه فعاله شوه کومه چې د خوشحال بابا په زمانه کې شروع شوې وه بلکې تر دې وړاندې د بایزید انصاري رحمت الله علیه په زمانه کې دې دپاره یو یو بېخي داسې کتابي جنګ شروع شوی و فرهنګي جنګ شروع شوی و هغه ته پاچا خان هم په ډېر عامیانه شکل ولسي بنیادونو باندې یو 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 عملي شکل چوکاټ ورکړی.
د انګریزانو په وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم و او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو د حاجي صاحب ځینې نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانځو کې یو ښوونځی جوړ کړ. د ترنګزو حاجي صاحب هم د انګریزانو خلاف د خپلواکۍ یو ستر مبارز و. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه لرل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه په مخ بوزي. نورالحبیب نثار وایي
د فکری عملی انقلاب اساس کې په دوه تعلیمي مدرسې جوړ کړې. موږ خو یې شت اپریل کا اپریل میاشت وه چې د اوتمانځو کې هغه د هندوستان د جامع دلی چې ورته ویل جامع ملي دلی هغې دغه د دلی د جامع غوندې یو آزاد ښوونځی تاسیس کړ په 1921 اپریل کې یو ویشت لوبخې او همدغسې د انجمن اصلاح افغانه دنیا ته کېښودلو چې افغانانو کې اصلاحاتو کې ریفورم وکړي چې د دوی فکر را جوړ کړي. بیا هماغه و چې دا سړی د خپل ټول پروګرام لپاره ډېر سنجیده و پلان او پروګرام ورسره و او هرې خبرې ته یې وړاندې نه لکه سړی چې پوره غور فکر دې کړي. ته وګوره په 1910 کې پاچا خان د خدایس په مزار تحریک جوړوي مگر اساسي طور ته وګوره په 1921 کې کېښودو هلته یې ورته مدرسه جوړه کړه. په مدرسه کې د خپل کور کلي د پښتنو ماشومان شامل کړل هماغه ماشومانو ته سبقونه درسونه ورکړل خپلو وطني استادانو هغوی په ملي روحیه سنبال کړل او هغه چې کله دغه ښوونځي نه فارغېږي بېرته عمل ته استادان کېږي او بیا دغه وخت یعنې بیا په خپله یو پروډکشن کوي تولید کوي ټولنې ته تعلیم یافته قشر وړاندې کوي بیا د هماغو په مټ باندې خدایي خدمتګار تحریک جوړوي.
د باچا خان کار تر سیاسي حل زلو پورې محدود نه و، بلکې هغه د خلکو ترمنځ د فاصلو د کمولو او د ټولنې د بیلابیلو برخو او کار روزګار سره اړه لرونکو خلکو یو ځای کولو ته هم مټې رابډ وهلې وي. ښاغلی نثار د هغه د عملی کار په اړه څه داسې وایي؟
انقلاب یو علمی انقلاب ته یعنی د دې یو فکر و بندوبست بسره و او هغه یې عملي هم کړ په خپل وخت کې. د دې نه ورهاخوا هغه وخت کې پښتنو حاله داسې و او د دوی مخالفان هم داسې تبلیغ کړی و چې دوی باید د دنیا له نورو کارونو نه لاس واخلي صرف همغه خپلې بېقانې یو شی دي کوي او مثلا تجارت و بزنس و دوکانداري و داسې دا کارونه دي نه ته یو دا یې نه هم کول او دا ورته د داسې د تقریبا د پریوتو طبقو خلکو کار ورته ښکارېدلو د دوی دا ذهن داسې جوړ شوی و مګر پاچا خان عملا په خپله پاسې د دوکانې جوړ کړې هټۍ جوړ کړله او هغه چارسوي خلکو ولیدل چې داسې کوي د دوی خان لګیا دی دوکانداري کوي نو هغوی هم دې کار ته ودانګل دکاندارې شو وټه جوړول شو بازار ته راغلو بازار یې جوړ کړی کنه نو دا د خلکو ته عملي درس ورکړي.
په یوه خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد نه استعمالولو د سیاست لاله پر انګریزانو زمکه تنګ کړی و، نو لبل خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړ کړی و. باچا خان په 1931 کې د مهاتما ګاندی په مشرۍ د کانګرس ګوند په ملګرتیا د هند د آزادولو لپاره هڅې وکړې، او همدغه وخت هغه د انګریزانو لخوا د 2 کلونو لپاره جیل ته ولیږل شو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راج موهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هغوی اوږه په اوږه کار کړی دی. باچا خان د سیمې یو داسې سیاستوال و چې د پښتنو د ازادۍ غوښتنې تحریک د هند په لوی سیاسي بهیر ورګډ کړ. همدا وجه ده چې باچا خان د هند په تعلیمي نصاب کې نه یوازې ځای لري، بلکې ځوانان ورته په درنه سترګه ګوري. د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو، د دې اونۍ د پروګرام وخت همدومره و. بل اونۍ به د باچا خان او مهاتما ګاندی د سیاسي ملګرتوب او په سیمه کې د عدم تشدد د سیاست د بریالیتوب په اړه واورئ. اوس مو زه بشیر ګواښ په لوی خدای سپارم. خوشحاله او کامیاب اوسئ.